سلام د سهار ته بجې شوې ده سفي ولستان ځای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غا کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي په بیان کې راغلی په 2023 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتی دودی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په زینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی دی په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی دی سیلونو او اوبو د کچې د لوړیدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویت سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنجشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 په اگست کې لږ تر لږه 2 برابره شوی په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شامل دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2023 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه دغه غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې خو د ورتیرو میاشتو په پرتله په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړې وه او پکې 245 تنه وژل شوي د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کې 290 ملکیان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد ته د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همداراز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې ای محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړي دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي تفصیل له عصمت څاروان اورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخډب کړې ده امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړې ده که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې له دی وړاندې سره مخالفت کړی دی. نمونه نه دی یاد شوی خو ویل شوی چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوی چې روسیې او چین ویلی دی چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی یا د ښځو ونډه په ټولنه کې یا د ښځې تعلیم دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبې په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري. دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمتا اسرائیلیانو د کورونی د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبه پر ورځ ویل د شپږو نورو برمتاو مړي د رفح په یو تونل کې موندلی دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروانه ورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کاربندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې له خوا د شپږتنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې یې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې له خوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرایل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرایلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عملم پر دې نه کی. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو بدارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح فزاره له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به تخصص وم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمو فچېرو ملکی امو قدر من ارتون کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي. دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره دي دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوخی احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره دی وبو او خړو په څیر حياتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي زمان په یوه ساني بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالي نه کوله نو واده دا څه په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا پر کم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي علي دا ورته کولې په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالي نه نشته چندان څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه لا نسی کوي اوس به یو بدنامي را ورسی